د سهار اته بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه فایل سوې چې دوه اونیز پروګرامونه پکې ځای سوي دي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې نن له روزګان پرته په نورو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان درېمه، د سپتمبر 15مه. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزې هوار نه سي، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډېره راکمه کړي او هغه هم داسې مهال چې په دې هیواد کې سخت لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا پرون په خپل ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري ترڅنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې خبرداري ورکړي چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیون افغانان د ژوند ژغورنې د روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR د کابل اړوند یو کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د یو مرکز د جوړیدو خبر ورکوي. د دې کمشنری د افغانستان څنګه پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19 ناحیې پښنه جواره کلی کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلی یو مشر ملک سرور ویلي د دې کلی خلک به نور مجبور نه وي چې 15 کیلومتره لار ووهي ترڅو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری په یو جلا پوسټ کې لخپل ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. افغانستان د شوزو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې شای لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندیز څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نسی. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزي ویلي چې ټیم د پنځمه په ورځ د چین هانګژو ته رسیدلی خو تر اوسه په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود شوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 1300 دي چې له افغانستان بهر دغو لوبو ته ورپېژندل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسوه چې مسافر وړونکي میا والی اکسپرس ګړندی ریلګاډي په دې تمځای کې له درېدلې یو بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون وخت د کاسوو د یو پولیس افسر وژنه وغندله خو د دې پیښې ملامتي د کاسوو پر صدر اعظم البین کورتی واچوله. ووچیچ په یو تلویزیونی وینا کې ویلي په کاسوو کې سرب ټبر وګړي نه غوړي چې نور د کورتی ترور وګالي. هغه ویلي د کاسوو په شمال کې د نورو وژل سوو کسانو ترڅنګ د وژل سوي البانیایي ټبر پولیس له کورنۍ سره خپل خواخوږي څرګندوي. هغه په دې پیښه کې د سربیا د حالت رد کړ. پرون تر دې مخکې د کاسوو صدر اعظم کورتی په یو کانفرنس کې وویل چې د دغه هیواد په شمال کې لږ تر لږه 1.5 په وسلو سمبالو کسانو حرفوي خلکو پوځیانو او پولیسو ته چې د کاسوو د پولیسو لخوا کلابند سوي وو د ده لخوا د کاسوو امنیتي ادارو ته د تسلیمېدو بلنه ورکړل سوه. په سیمه کې د آزادي اروپا آزادي راډیو ټیم تر دې مخکې د کاسوو په شمال کې د ډزو د دوام خبر ورکړی وو. د کاسوو پولیس وایي پرون د شخړې پر مهال 3 حمله کوونکي وژل سوي او 6 کسان نیول سوي چې 2 حمله کوونکي دي. د اوکران پر خرسون سیمه د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل سوي او لږ تر لږه 8 ټپیان سوي دي. د دې سیمه والی او د اوکران وسلوالو ځواکونو ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ څار ته دوام ورکوي. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په دوړو سیمو کې د درې میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراني ځواکونو بریا ویستایلې دي. اهدافو د نویو پرمختګونو په باب یې اشاره نه دي ورکړي. د خرسون والی الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلي، د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپرو سیند له ختیځې غاړې د توغول سویو توغندیو له کبله د دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه سوی دی. د هغه په وینا په لووف کلي کې یو سړی وژل سوی هم دی. پنځه کسان د خرسون پر مرکزي ښارګوټي په هوایي حملو کې ټپیان سوي او ودانیو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. نن د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې پیلېږي. د پولیو له منځه وړلو مسؤلې ادارې له کورنیو غواړي چې له پنځو کلونو کم عمره خپل ټول ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. افغانستان تر اوسه د پولیو د چټک خپرېدو له خطره نه دی خوندي سوی. نور په دې راپور کې،
نن دوشنبه د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید تېر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې به دغه څلور ورځنی کمپاین تر پنجشنبه پورې دوام وکړي.
په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسری کمپاین به د هیواد په درې دېرش ولایتونو کې تطبیق شي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
ښاغلی سید، په دې اړه چې د پولیو دغه کمپاین ولې له نورو ولایتونو سره په یو وخت په اروزګان ولایت کې نه پیلېږي، وویل چې په دې ولایت کې د تېرې میاشتې د پولیو د واکسین کمپاین هم د ښو تیاریو په خاطر په ځنډ پیل شوی، او د دوو کمپاینونو ترمنځ مناسبې وقفې ته په پام به بل کمپاین هم په ځنډ په دې ولایت کې تطبیق شي. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید دغه ورځ وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د شپږ میاشتنیو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته د ناروغیو په وړاندې د بدن د مقاومت زیاتوالي لپاره ویټامین ای هم ورکول کیږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ هم پرون یک شنبه په خپل ویب سایټ کې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین د پیلېدو د خبر تر څنګ له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ټول له پنځو کلونو کم عمره ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د روان کال په پسرلي کې د ننګرهار ولایت په پنځو ولسوالیو بټیکوټ، کوټنا، زیان، بېسودو او دور بابا کې د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې دي. په ننګرهار کې د پولیو د پرله پسې مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر ورکړل شوی و چې ښایي دغه وایروس په چټکۍ نورو ولایتونو ته هم سرایت وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې په چاپېریال کې د پولیو د مثبت وایروس د موجودیت خبر هم ورکړی، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه د پولیو د کومې بلې مثبتې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سعید د مخنیوي یو دلیل دا بولي چې د ادب خبره د پولیو وروستي کمپاینونه په اغېزمن ډول تطبیق شوي دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د روغتیا پالانو په وینا، پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
په کارادو باندې د ماتو واره پارچه رات شو لایدو خاطر چې انټرنیټ بقات شو لا بیرته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصله یم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کې کنه په نظری درس باندې مخکلاړ شي.
د یو محصل غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حاضري ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیرې شکل لري، او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چیلو ملتیم وکری. قدر منوتن کو کله چې د 2023 کال د اگست په نیمه کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د خځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوانځي او پوهنتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له یو محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم. فعلاً د ماغه د آیندي خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. زه آیا به ماته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کېني، داسې چې په زوره دغه پوهنتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایمه؟ دا کتاب چې زه وایم، آیا دی ماته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کینم، بعد له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کینم؟ زه ونشم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هیڅ نشته، روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لرې، هغه زه فعلاً هیڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شي فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هیڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او تورت مخکې مې آنلاین کې امتحانونه و په کردو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو لیدو خاطره چې انټرنیټ به قطع شوله او بېرته به انټرنیټ وصلېدلم. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخکلا شي؟ هغه نه تنها یو ډاکټر ده، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخشونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملي ډول باندې تنها په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای. ځکه په نورو کشورونو کې چې دی هم انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هر ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کوو، نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکړه؟
زده کوونکي اغلی اندړ وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي له هغه نه خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
زوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کوم مسله طرفه حمایه کیږي؟ تدریس خزر راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا نوی یا سل شاګردان یو مخته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کیږي. د سپاندای کوم څه د زکیږي خو د حضوري په رقم نه کیږي. ځکه حضوري کې شاګرد مخه مخلوص سره غيږي او شاګرد ته مخه مخدر تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو به نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړی تر نه درس وایلو خو آنلاین بیا راتحیدی یو مصرفیت دی. یو دا کمل روز مثلا د ورځې موږ د سوې سبات د کارخانګي د یا سبات موساس پختنه راڅخه کوي، دغه تمسته خپل کوشش سره کوم. درس می وایم، خوشاله يم، ډیر خوشاله ده. د خپل احساس راکوي چې مثلا د درس می کارت مو څوک غواړي چې درس نو وایم، خو بیا هم زه آنلاین درسونه رسیدګي ورته کولای شم وایلی شم. څومره وخت دی دا دوام کوي؟ دا پروسه مو په هغه وخت پر درس وایي.
د بشری وادي او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله اتیت له حکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو انجنونو پر مخ خوانځي او پانتونونه پرانیزي، ځکه د په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضی پروګرامونه چې دي هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه زه د ټي یو ټریننګ لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، اغوی د باډی لانګویج د اغوی خبره اغوی درېدل د اغوی چهره او د سیرې ژبه دا مثال ټول زه وګورم او ټریننګ کم د منفګرای نه مثبت کړی طرف ته اغه جوړ کم دا ټیوټی پروګرام چې دا انلاین زره شو کولای او نو انلاین هم خیر دی یو وسیله ده خو د فزیکل خوون روزنه ځای نشینی وای متاسفانه دلته زما دا خواهش ته چې کاش کی دغه افغانستان کې د انجونو د مکاتب او د پانتونو مسله د دوه کال تقریبا چوشول دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارات نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري په نصاب کې وي او هغه په کتابونو کې وي په مکتبونو کې په لباس کې وی که په هر څه کې وی زما په نظر باندې دوه کال کفایت کوي د کافی وخت دی زما ځونه جدي خواهش ده چې دوی نور زمونږ د خويند وختونه ځای نه کړی د مکتبونو او د پانتونو زمينه سازي وکوي او په دې باندې هم دوی خبر شي چې کچیرته دوی دا دروازه بندوي نو سبا د انټرنیټ دروازه څنګه شي بندولای نو دا ښه خبر ده چې موږ تاسو په خپل ماحول کې په خپل نصاب باندې او په خپل استادانو باندې په خپل کډرونو په واسطه باندې دوی ته تدریس وشي او دوی ته زمينه سازي ورته وشي دوه میاشتې کفایت کوي چې دغه ټول ستونزې حل کړي دوه کاله خو ډېر زیات وخت دی ما په نظر باندې دینه زیات وخت امرسانی ته ورکول دا به د افغاني جنکیان او د ښځو په حق کې به دا به ظلم وي او دا به داسې ظلم وي چې دا به تاریخ هم لیکي او دا کېدای شي به افغانان مافلس کړي
د کابل ولایت اوسیدونکو مینې چم خپل آنلاین زده کړې کړي او هم درس ورکړي وای تیر کال د کاردان خوندې خزینه زده کوونکو ته آنلاین درس ورکوه خو سا کال طالبانو هغه هم ور باندې بند کړ اغلی مینې په یو مرکه کې لټول لوستو بهر میشتو افغانانو څخه غواړي چې په اوسنۍ شرایطو کې چې حاکم نظام د زده کړې ټول لارې پر افغان خزو بندي کړې دي دوی د تر وروستي هده هڅه وکړي چې لری لارې څخه د آنلاین زده کړو زمينه برابر کړي
مو وطن باندې په خلکو باندې ټاکل ویدلې دا هغه فرض تعلیم په خلکو باندې بند کړای دی او خپل فرض حق په بند کړای دی بیا خو د غم یو مثلا لار ده کنه چې وزیري نه کیږي آنلاین یا بل حل لار ده نو دا چې بیا بعضی خلک دا غم پسې نه کیږي هغه بیا سوچ په خپل ځان باندې ظلم دی چې زه وزیري کم نشته زه آنلاین هم نه وایم آنلاین خو یو چانس دی چې یو څوک باید استفاده ترې وکړي
د ځان پاک لاره تو خپل آنلاین زده کړو سره څومره راحتي
ما خپل آنلاین درس هم ورکوم آنلاین درس مې د سره یعنی اوس په کې راځم شوم ویل می البته موږ خپل درس ورکوم جنو تاغه ډیر به راحت وي ډیر به خوشاله وي که موږ مکتب باندې بند یعنی نشو تلای هدا اقل دا موږ ته وخه لاز د چي دو طریقه موږ کولای شو خپل درسونه مخ کې یوسو او ما خپل هم درس ویلې هم دا آنلاین درس به مې ویلې ورته خوشاله هم ځکه ما که دا چانس موږ نه چې بیرون ته اوسو یا درس وای بیرون کې زمينه نه ته مساعده هر اقل کولای شو کاراله پرامه خپل کور کې درس مخته یوسو درس وایو
bale ام دا پروسه کولی ستاسو درس ورکو آنلاین چونی څومره خوشاله وي څومره یو هیله درلودل چې حضوري نسټلای آنلاین خو درس وایي
زه دغه خوشاله خو بخښ نه شم تاسو بیانوله ځکه هغه ډېر هیله مند وي ډېر خوشاله پنده هیله راشي زه خیر که مو حضوري یعنی په شمس کې نشته یو خوانځي ته نه خپل کور کې دا زمينه راته مساعده شوې ده یعنی که درته وایم هر ورځ به دوی په دغه باندې شکر ایسته چې دا شکر دا شکر دومره امید خوشته که زه خیر که موږ ښوونځي ته نه ځو دا د کور کې خو ما هغه درسونه مخکې وو یعنی بې حده ډېرې به خوشحاله وي په ورځ کې خو حتما موږ دغه موضوع یو ور یادولي کولی شي ځکه ښوونځي ته نه ځو ښه ده کور کې خو درس وایي کور کې خو خپل درسونه مخکې وړو ډېرې ورته هیلهمندې وي ډېرې خوشحاله وي خو فکر کوم
پر رسمی برنامه خود طالبان حکومت نه پر دیت آنلاین هم دوزده کرو که خوب بدی ورستایو که دیزده کرو یوش میر فعالان پدی اتا که دیت دوی آنلاین تدریس وکری ام دی پانتون بسات ها ام دی خوانجی بسات ها تاسو دو کسانو تا چوائی چی چوم رخ پلی حالی جالی گرندهی کری اولا زیاد افغان جونو تا افغان میرمنو تا دیزده کری آسانتیاوی لبهر ملکونو نبرابری کری
دا خو زه که خپل ځان وي که خپله خور وي که هر څه وي که کمه هم چاته زمینه مساعدېږي یعنی یو څه زده کولو باید هېڅ وخت ډډه ونه کړي زه خپله که ماته مثلا زه په دې کوشش کوم که یو څوک ما نه وغواړي چې ته راشه دلته درس ورکړه آنلاین وي وړیا وي هر ډول چې وي زه به هېڅکله یعنی ونه وایم چې نه دا خو وړیا ده یا نه زه چې د هر طریقه وکولای شم زه خپله هم دا مرسته کوم هر څوک چې کولای شي مثلا مالي وضعیت ښه کولای شي چاته داس ورکی کان پاور یاد او لیک په هاند دا اوس هغه وخت وای چې موږ وای خپل د میرمنې خويند دی او بل لاس ونی سپری نه د چې څنګه موږ یعنی څنګه ته شاته تیارې ته چې وهلکی او موږ ما مال سيزان چې لا کو بس ځان واچو نه سیده مبارزه پکار دا سړی باید له هر مثلا وضعیت سره مبارزه وکړي دا خلای پاکوي چې مبارزه وکړي یعنی انسان د نړۍ په پیدا شوی د هر حالت سره نو زه خپل کوم کبلی کبلی باید مبارزه وکړو او کلهګ هم چې دا چانس چاته پیدا کیږي باید استفاده وکړي او هغه خويندو ته چې مثلا دوی کولای شي نور سره مرسته وکړي که هغه په کلی کې دي باندو کې دي که په هر ځای کې که کولای شي نور خويندو سره مرسته وکړي باید وایي کړي باید کوم خلک چې مثلا دا توانایي لري بل چاته زمينه مساعده کړي ځکه دا وخت د دې چې د بل لاسنیوای وکړو د تعلیم په برخه کې همدا که موږ ښځې ونه کړو د یو بل مثلا ملاتړ ونه کړو طبیعي ده چې او کوم نه حکومت کړي نه یې نارینه کړي نو موږ باید یو بل سره لاسنیوای وکړو.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، دغه د زده کړې مسله ورځ تر بلې څومره له پامه لویږي او دوی په دې کوشش کړي چې یوه شاته پاتې موضوع کړي؟
یعنی که اوس ورته ووایم اصلا اوس هیڅوک په کیسه کې نه دي، هیڅوک یعنی ارزښت نه ورکوي ځکه دلته هره موضوع همدغسې له یاده ایستل کېږي که هغه څومره هم مهمه موضوع وي. تعلیم موضوع خو چې دا نن سبا یعنی که درته ووایم تر ډوډۍ خوړلو ضروري خبره ده، خو همدومره ضرور مهم کار د ټولو له پامه غورځېدلی ځکه دلته افغانستان کې خلک په خپل ناس نه دي ماړه، هغه هغوی وایي چې موږ ناس مړ کړو که موږ تعلیم پسې وګرځو. نو ورځ تر بلې دغه موضوع چې څومره شاته لویږي هموغومره شاته کېږي، هموغومره د خلکو له ذهنه وځي، هغومره خلک له یاده باسي ځکه خلکو ذهنونه دلته په دې بوخت دي چې زه څنګه کار پیدا کړم، زه څنګه ډوډۍ پیدا کړم، زه څنګه خپله کورنۍ ورسوم. دا تعلیم یو دوه منصور شوی دی چې یعنی داسې له پامه نور ورځ تر بلې لویږي.
بلې، حاکم نظام په کوم وضعیت کې ویني؟ آیا دوی د دې اراده لري چې نجونو ته مکتب او پانتون پرانیزي؟
حاکم نظام نه خو دغه تمه او هیله ورځ تر بلې د خلکو شکیږي ځکه چې دوی ورځ تر بلې په ښځو باندې محدودیتونه نور هم ډېروي، نور هم حتی مثلا هغه تفریحي ځایونه چې دي یعنی طبیعي تفریحي ځایونو کې ښځو تګ راتګ یې بند کړ، چې لکه بند امیر بامیان او پرون بل فرمان ده، پرون هم بله ورځ بل فرمان تلویزیون کې مې واورېده چې بازار کې به حتی دغه تنګ لباس نه خرڅېږي، د ښځو دا به نه خرڅوي دغه ته دوکاندارانو یا هټیوالو ته دا امر کړی دی. نو په دې وضعیت کې به د حاکم نظام نه نور سره یې څه تمه ولري چې دوی حتی د ښځو لباس مانی دي په بازار کې، نو هغه به دوی ته څنګه هغه په بازار کې وزغمي، په تعلیم او په دفتر او په کاري ساحو کې به هغه څنګه ښځې زغمي چې دوی د هغو کالي نه په بازار کې نشي زغملی چې وپلورل شي.
بلې، په آخر کې که نجونو ته یو پیغام ولرو چې په اوس وخت کې دوی قال آنلاین زده کړو ته په هر رقم کې ځان ورسی، څه رقم یو پیغام به ولرو؟
اینجور ته خو زه دا پیغام لرم که خويندې دي که د ښوونځي جوړی دي که هر مثلا په هر تحصیلي یعنی سویه کې چې دوی دي کوم کوچته هم د چانس د زده کړو دی لري باید استفاده ترې وکړي. آنلاین درسونه خلک مثلا اول داونه مننه کوي چې دغه زمينه مساعده کړی ده، نو خويندو ته مې هم دا پیغام دی چې همت د لاس نه ورکړي، مبارزه په کار ده او قرار کې ناخل نه دي په کار چې بس موږ درس ته نه پرېږدي، موږ هم بس له کوره نه وځو، نه وایو دا څه کوو هڅه کوو. استفاده وکړئ له وخته، له چانسه، له هر ممکن چانس چې تاسو ته پیدا کېږي باید سره استفاده ترې وکړي، که هغه زه وم که بل څوک دي که بل څوک دي، نو په قراره کې ناخل نه دي په کار.
مینې جانې ډېره زیاته مننه، زودیم سلامته اوسې،
ژوندی اوسې، تا هم مننه، خیر اوسې.
په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی چې آنلاین درس ورکړی وایي چې په آنلاین زده کړو کې د حضوري زده کړو په څیر زده کړه نشي کېدلی، خو اوس چې مجبوریت دی زده کوونکي دی د زده کړو پر وخت ځینې خبرې په پام کې ونیسي. دا چې کومې خبرې په مرکه کې راته وایي؟
زمونږ د خویندو په وړاندې خوندې او پوهنتونونه تړلي دي،
دوی په آنلاین بڼه باندې که زده کړه کوي دا بهتره ده، ځکه د نه زده کړو نه بیا دغه آنلاین زده کړې هم بهتره دي او دا باید ترسره کړي او یو څه به باید ولولي او ځان خپل ذهن باید مصروفه وساتي په زده کړو باندې، په یو مثبت عمل باندې دوی خپل ذهن او خپل ځان مصروفه وساتي دا بهتره ده. نو زه هیله من یم چې زمونږ د خویندو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي ترڅو دوی هم له خپلو حقونو نه برخمن شي او له بلې خوا دوی خپل کورنیو ته ښې څرګندې شي، ښه فامیلونه جوړ کړي، ښه اولادونه وروزي، ټولنې ته وړاندې کړي، بالاخره یو مترقي یو متمدنه ټولنه موږ ولرو. متاسفانه دغه حقونو په اړه باندې تر اوسه کومه پرېکړه نشته ده او زه هیله من یم چې په راتلونکو کې او په ډېر نږدې وخت کې زموږ د خویندو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي.
بلې استاد، د دې طرفدار خو په خپل زده کوونکي محصلین کورنۍ ټول خلک دي چې باید پوهنتون او خوانځای خلاصي، خو بیا هم بیرته راګرځو شرایطو ته. دا اوس آنلاین زده کړې روانې دي، البته د ژبې برخه کې دي، د پوهنتون برخه کې، د خوانځای برخه کې. زده کوونکو ته د یو ښوونکي په صفت تاسو څه مشوره لري چې رقم دغو زده کړو استفاده وکړي؟
دوی په لومړي قدم کې هغه پوهنتون کې چې دوی آنلاین زده کړې ترسره کوي، دوی باید خپل هغه وخت ته ډېر متوجه وي، په کوم وخت باندې چې استاد ورته آنلاین جلسه نیسي، په صنف کې درس ورکوي آنلاین، او دوی د واتساپ له لارې یا د نورو اجتماعي شبکو له لارې دوی ورسره وصل دي او په آنلاین بڼه ترینه اخلي. دغه وخت ډېر متوجه ترینه وخت ځای نشي، وخت د شروع کېدو نه حتی شل دقیقې مخکې دوی باید آنلاین وصل وي ورسره، او دغه زده کړې د هغه شروع نه د پیل نه باید د استاد نه واخلي، هلته ځکه دا داسې معنا ورکوي لکه استاد چې په صنف کې ورته حضوري درس ورکوي. که چېرې بیا هم په دې باندې ونه توانېږي، نو هغه چپټر، هغه کتاب چې استاد شریکوي د خپل محصلینو سره په ګروپونو کې، هغه چې کار او کتاب حتما او ضرور باید ترلاسه کړي، دا ولولي او حداقل په ورځ کې 2 ساعته 3 ساعته دا مطالعه ولري. د دې ترڅنګ مباحثه ولري د خپل همصنفیانو سره، د خپل ټولګیوالو سره، یا په آنلاین باندې یا په حضوري ډول کډل ته په نږدې ساحو کې یو بل سره، نو دوی د مباحثه ولري او د بل سره اکیدې نه، او دا کتاب د شپکر چې استاد ورته ورکړي دا د بحث په شکل باندې یو بل سره مطرح کی، دا په ذهن کې ډیر کینی او دا ډیر زرت نه یو معاصل درس زده کولای شي. او د دې ترڅنګ غیر حاضری باید ونه کی، هیڅ کله غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیرهی شکل لري، او که یو جلسه یو معاصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډیر زیات وي، او نشي کولای چې راتلونکي جلسې ښه واخلي او هغه درسونه ښه درک کړي، ښه تحلیل کی، ځکه لمړی جلسه یا د موضوع هغه لمړنۍ جلسه چې موضوع مفهوم پیژندنه ور باندې کیږي، استاد هغه تشریح کوي، مفهوم پیژندنه کوي ورته، او هغه تعریف او توصیف کوي د هغه موضوع، دا ډیره مهمه خبره ده. کله چې د موضوع په مفهوم باندې یو محصل پوه نشي، هغه نشي کولای چې هغه موضوع تر اخره پورې تحلیل کړي. نو هیله مې دا ده چې غیر حاضری ونه کی. څلورم اصل دا که په نظر کې ونیسي محصلین چې هغه درس چې استاد سره ننی وی، یعنی نوی درس دا وایي چې استاد سره وی نن په جلسه کې په آنلاین بڼه باندې، هغه درس دې په کتاب کې یو ځل ځان سره ولولي، هغه درس یو ځل ځان سره مطالعه کړي، خدای تحلیل کې ځان سره هغه ځینې چې مبهم دي ورسره، هغه دې بیرونیس کې هغه ک لغتونه دي یا تعریف ده یا مثلا د موضوع تشریح ده، هغه د ځان سره یاداشت دي کې بل د استاد نه پوښتنه وکړي. نو کله چې استاد تشریح کوي، دا درس به د محصل په ماس کې ډیر ښه ځای نیسي، ډیر ښه به زده کوي، ځکه د یو ځل ځان سره دغه درس لوستی ده، مخکې ځان سره لوستی، په عصبي تمرکز سره، په تحلیل سره دغه درس لوستی ده. کله چې استاد یې تشریح کوي، نو دی کولی شي ډیر هغه نقطې چې ده ته مبهم وي هغه ورته روښانه شي او ډیر ښه زده کوي.
دا راته وایي چې آیا خپل هم د آنلاین تدریس تجربه لری، زده کوونکي لری چې آنلاین درس ورکوي؟
کله چې کووید 19 یا کرونا من سرهغله په هغه وخت کې محصلینو حضوري درس خپل متاسفانه د لاسه ورکړ، او موږ چې تدریس کوو نو محصلین موږ سره په آنلاین بڼه باندې موږ سره د واتساپ له لارې راتلل، او هغه وخت مشخص و په هغه وخت کې موږ ورته د خپل کور نه یا مثلا پوهنتون نه د یو صنف نه موږ په آنلاین بڼه ورسره وصلېدلو او موږ ورته درس تشریح کوو. تر ډېره موږ کوښښ کوو و چې دا درس ورته په هغه شکل باندې تدریس کو لکه څنګه چې موږ په حضوري ډول سره موږ په صنف کې ورته تشریح کوو دا درس. اما توپیر شته د حضوري آنلاین درس ډیر فرق شته، ډیر توپیر شته، ځکه په حضوري ډول باندې درس ډیر ښه زده کیږي. لکه مخکې مې ویل چې استاد نه یوازې دا چې علمي مسائل مطرح کوي په صنف کې، بلکې خپل تجارب، خپل نور موضوعات، خپل تحلیل، خپل مبحثونه چې په اضافه مرستې دي هغه هم محصلین سره شریکولی شي.
بله استاد، اوس طالبانو مکتبونه او پوهنتونونه تړلي، اوس بیا تاسو آنلاین زده کوونکي نه لرئ؟
متاسفانه نه لرو، ځکه پوهنتونونو ته کله چې د زمونږ د اوناسو د برخې زمونږ د خویندو د تحصیل کله چې بند شو، نو هم په حضوري شکل باندې او هم په آنلاین بڼه باندې دغه تحصیل منع شو. یعنی نه یوازې دا چې په حضوري بڼه باندې، بلکې په آنلاین بڼه هم دغه تحصیل منع ده، او پوهنتونونه د دې اجازه نه لري چې په آنلاین بڼه باندې هم تدریس وکړي. نو زه هیله مند یم چې دې برخې ته توجه وشي، او د فتن لپاره که چیرې حضوري امکان نه وي نو آنلاین بڼه باندې اجازه ورکړي پوهنتونونو ته چې محصلینو ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
بله، یعنی په رسمي ډول په افغانستان کې استادان په آنلاین ډول درس نشي ورکولی، خو له بهر هېوادونو نه یو شمېر استادانو چې خپله دا زمینه برابره کړي آنلاین زده کړې شته. استاد، هغه وخت تاسو د کرونا په وخت کې محصلینو ته آنلاین درس ورکاو، البته د پوهنتونو دغه وخت د نظام په اجازه باندې، درته وایي چې په خپله استاد ته آنلاین درس ورکول څومره سخت وي نظر دې ته چې حضوري د صنف ته ورځي؟
ما چې کله آنلاین درس ورکوم، ما داسې احساس نه کوم چې زه چاته درس ورکوم، او په هغه ډول سره چې ما غوښتل چې تشریح کړم هغسې مې نه شو تشریح کولی اصلا درس، ځکه ما فکر کوم چې ما سره څوک نشته، او څوک نشته ما سره په صنف کې ورته حضور نه لري، نو زه عباس لګیا یم. داسې فکر نه کوم، تاثیر لري، واقعا تاثیر لري، هم په استاد باندې هم په محصل باندې. استاد نشي کولی په هغه شکل باندې چې درس ورکوي په حضوري بڼه باندې، په صنف کې په آنلاین بڼه بیا علمي مسائل ښه نشي مطرح کولی، ځکه دا تاثیر لري. استادان همیشه په دې باندې مخته وي، او په دې باندې عادت شوي وي چې دوی په حضوري بڼه باندې درس ورکوي، او محصلین ورته په صنف کې ناست وي، مباحثه کوي محصلینو سره، یو محصل سوال کوي، بل محصل سوال کوي، یا استاد وخت ورکوي محصلینو ته چې موضوعات په خپله تحلیل کوي او په خپله راشي صنف کې تشریح کوي. دغه مسائل بیا په آنلاین بڼه باندې نه ترسره کیږي. دا نه یوازې په محصل باندې منفي تاثیر لري، بلکې په استاد هم منفي تاثیر لري. استاد هم نشي کولی په هغه شکل باندې چې حضوري ښه درس ورکوي، په هغه شکل باندې بیا په آنلاین بڼه نشي ورکولی.
په آخر کې که تاسو مشوره زده کوونکو او محصلینو ته هم ولرو چې تر هغه وخته پورې چې وضعیت بیرته سمیږي، ښوونځي خلاصیږي، پوهنتون د دوی پر مخ باندې پرانیستل کیږي، دوی آنلاین زده کړو نه باید استفاده وکړي کنه؟
دقیقا، دوی باید خپل وخت ضایع نه کړي، او آنلاین زده کړې هم که 100% نه وي نو 50-50% حتما ور باندې مثبت تاثیر لري، او دوی یو څه ترې زده کولی شي حتما. دغه ستونزو ته چې ما اشاره وکړه، دا اکثرا تخنیکي ستونزې دي. که محصل غواړي چې ښه درس زده کړي، یعنی دوی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي، دوی کولی شي مباحثه وکړي د نږدې هغه محصلینو سره، هغه هم ټولګیوالو سره چې ورسره لاسرسی لري، هغوی سره کولی شي چې مباحثه وکړي. نو دوی ډېر وخت نه استفاده دا وکړي. که چېرې د آنلاین در زمینه ورته مسایل وي، نو دوی د لاسه نه ورکوي او خپل دغه وخت نه ضایع کوي، بلکې ځان د هدف ته ورسوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واکته ورسدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بند کړي. خځل کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. بیا یې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډوه. د افغانستان په ټولو ولایاتو کې آرایشګاوې د میرمنو پر مخ وتړلې. په وروستو وکې باندې امیر ته هم د ښځو پر تک بندیز ولګوه. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. Thank you.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لازادې رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادې رادیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري: متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی یا د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریف یې چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنګونه ونه لري. دوه یا درې رنګونه ونه لري دا څه شی وای؟ متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وګوري، دا د سیروم یو دانه پکټ دی. په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده. خو په دا پکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه سپینه پکښې پرته وي. ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دي سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبو ته واچو او یا چای ته بوره واچو، هغه پکښې ورکه سي. نو دا چې ورکه سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف یې څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنګونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنګونه ونه لري. دلته څه شی وایي؟ دوه یا درې رنګونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا څه شی دی؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز بولیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان دي ګوري اردانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وای او خپل مخلوط چې شو ګډوډي، یو شی چې ګډوډ سره کښېږي دي. چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نسو متجانس بلل کېږي. دا بریانی ده، غوښې هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي. نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي: ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټماټو سوپ، اورنج جوس. دا ټول متجانس مواد دي. او دا به چیز دي غیر متجانس: چاکلیټ چیپ، کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ. او دا ټول غیر متجانس دي، معنی هر شی جلا جلا استعمال میږ. دلته چاکلیټ یو ډول دي، یو رنګ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول دي. مګر دلته وګوره، سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټوله پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت او د حلېدلو وړتیا یې معنا ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري، اوبه کله چې مالګه سره یو ځای سي چې ځین جوړیږي، مالګین اوبه. مالګین اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول. بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې. او محلول چې شراوتی خوږې یا بورا لرونکی چای راوت. دغه چې شوی محلول وای، محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي هغه نوی شی ته محلول وای. نو چې محلول مو کله وپېژندی دغه پسې انحلالیت دی. انحلالیت معنی د حل کېدو موادو اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی سي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو، حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی سي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی سي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی سي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی سي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد دي. یادونه، هر مواد ځان ته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی سي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی سي. معنا که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم هغه پکښې حلیږي، او که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم څلورمه کچوغه که زور واچوم مالګه په اوبو کې نه حلیږي، په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین زرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا، د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځان ته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري چې هغه د سو ګرامه د روی اندازه کېږي، د سلو ګرام، د سلو ګرام له روی اندازه کېږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې دوه سوه څلور ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره دوه سوه څلور ګرامه هم پکې حلېدلی سي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دي؟ په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې شپږ دېرش ګرامه دي. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه شپږ دېرش ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي، خو که چیرې اووه دېرش اته دېرش ګرامه ور واچوم هغه دوه درې ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې یي، حلېږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځان ته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام له روی اندازه کېږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د صفر اشاریه یو څخه تر صفر اشاریه نهه ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد دي. معنی هغه مواد دي چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوری وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د صفر اشاریه یو ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد دي. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو ته ور واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې صفر ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې شل ګرامه دېرش ګرامه هم ور واچوم په اوبو کې حلیږي، نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هوکې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په اته نیمو بجو له ازادۍ راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا وار دی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوند یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایښت درس دی. د کتلې د پایښت په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننۍ درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. په تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ، کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل شوی دی. سکاره چې کله په عادي حالت کې وه 100 ګرامه 100 ګرامه سر یې بند شوی دی، هېڅ دا د سکرو دودو هېڅ شی هېڅ د باندې نه دي کللي، په اخر کې بیرته 100 ګرامه په لاس راغلي دي 100 ګرامه. نو دا څنګه وایي؟ وایي که چیرې د تعامل له مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کېږي؟ سکاره دی اور راچو، کله چې مو اور واچوي سکاره سوزي سوزي سوزي، اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامه وه، ایره به یې هم 100 ګرامه وي، وو په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي، هغه دودان چې وزي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغونه وزن یې بیا کمېدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړه طرف، که دوری 10 وه دوری هم باید 10 وه، که دوری 40 وه دوری هم باید 40 وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ، کاربن یو دی، دلته هم کاربن یو دی، هایدروجن 4 دی، هایدروجن دلته هم 4 دی، او اکسیجن دلته 4 دی، اکسیجن دلته هم 4 دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولای شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو، بیا کولای شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې ازاد عناصر وه، ازاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو، راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي، ذریب یې هر وخت یو دی، نو فلحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو چیش کوو؟ اته دانې کاربن ورزربو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اته سول او دغه سی هم اته سول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کو. ولي؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې ازاد عناصر په پای کې توازن کو. دی فلحال ازاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن ازاد دی، نو ازاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته څو دانې دي؟ دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه څو کېږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا سی راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پرس ول. شیش پات سو اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې دلته حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي، دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کېږي، نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ورضربو، پنځه ویشت پر دوه څو کېږي؟ دیارلس نیم کېږي. دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځه ویشت کېږي. نو چې دا خوا پنځه ویشت وله سی اته ایچ اتلس، پنځه ویشت پر دوه اوټو اته سی اوټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شوه. او دا چې بیا دا کسری عدد موږ ایسته کړو، ټوله معادله په څو کې ضربو؟ په دوو کې ضربو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځه ویشت پر دوه کې ضرب کړي، دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځه ویشت به پاتې شي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا و د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. این ای ټو او پلس ایچ ټو او، این ای او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي، ضریب یې یو دی. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ورضربو، دا وګوري دوه یې ورضرب کړي، دوه دلته ورضربو. دا چې مو ورضرب کړل، د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن شول، دا خواته یو اکسیجن شو. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ورضرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ورضرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې شو. دوه مخکې هم سوډیم ته ورضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي، دوه دانې ایچ شو. او بل اکسیجن پاتې شو، دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربېږي، هایدروجن ته هم ضربېږي، سوډیم ته هم ضربېږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا ساینس کورنۍ کار دی. که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي، دغه د ځان سره حل کړئ. او یو قانون دغه بل دلته درته ویلی دی چې نیور، نیور معنا هیڅکله سبسکریپت دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي، یو مرکب ته ورکول شوي، چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نسو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نسو درلودلی.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له سی ان قوس ایچ دوه او قوس ام. په دې فرمول کې ان د کاربن شمیر او ام د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بورا سی دولس ایچ دوویشت او یولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو، سی دولس قوس ایچ دوا او قوس یولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دوا جمع شپږ ایچ دوا او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دوه او جمع د حرارت یا د تودوخه انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي، یو قیمته مونوساکرایډز، دوه قیمته دایساکرایډز او څو قیمته پولیساکرایډز. یو قیمته قندونه دا هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نسی بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فارمولونه سره یو شان دي، خو مشره فارمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدرتونه دي چې په ساده کاربوهایدرتونو تبدیل او هایدرولایز نسي، یا هغه کاربوهایدرتونه چې د رقیقو تیزابو په شتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي، د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي، د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یو سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي، نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي. یعنی سي دولس اچ دوهویشت او یوولس جمع اچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي، او له دې څخه جوړیږي سي شپږ اچ دولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سي شپږ اچ دولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی، او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیوو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فورمول یې دی سي دولس اچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دي. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي، او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزیلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي، نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم: سي دولس اچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې اچ دوه او، او د مالګې له تیزاب وروسته اچ سی آی وروسته سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي، نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سي دوولس اچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه اچ دوه او، او د مالګې تیزاب اچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سي شپږ اچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز، یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سي شپږ اچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان اچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سي شپږ اچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهوره دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړئ.
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پس دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.